15 کسان د ماينونو د چاودیدو له امله وژل کیږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په هرات کې یو شمیر ښځې وایي له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبان په ښار کې ګرځي، او هغه ښځې چې چادر نماز یا چادرې نوې اغوستې له موټرو ښکته کوي. ازادي راډیو د هرات د حاجی عباس پایمنارها او دروازې خشک سیمو او د مستوفیت په څلور لاره کې له یو شمیر هغو ښځو سره خبرې کړې چې د طالبانو د محتسبانو لخوا له موټرو او نورو نقلي وسایطو راښکته شوي دي.
بدون از این که حتی به حجابای ما سعی کنن، فقط در روی ما نگاه کرد و گفت که اینا بی حجاب هستن، موتر نگه دارین.
دا میرمن چه نه غوختل نومی د امنیتی ستونزو له امله په راپور کې خبر شي وایي چې د یکشنبه په ورځ له خپل پلار سره د دوی په شخصي موټر کې روان و چې د هرات ولایت د گذرګاه په سیمه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د متاسبینو لخوا ودرول شول، او ورڅخه وغوښتل شول چې د حجاب د نه مراعاتولو له امله له دوی سره د امر بالمعروف آمریت ته ولاړ شي او موټر هم ضبط شي.
لس پنځه لس دقیقې موږ همل ته پلار مې له هغو سره غږېده چې دوی خو حجاب اغوستی. خبره یې نه اورېدله. کله چې نو موټر څخه راښکته شو او مولوي زموږ حجابونه ولیدل، له هغه وروسته یې د تګ اجازه راکړه.
دای دا کوي وایي دا چې متاسبینو له دوی سره بد چلند وکړ، دوی ډیر ویرولي وو. یو بل میرمن چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي وایي چې طالب چارواکو دا د هرات د دروازې خشک په سیمه کې له رکشا څخه ځکه ښکته کړه چې شالې پر سر وو. دا وایي چې طالبان له حجاب کوم څرګند تعریف نه لري، او اوس دوی ته ویل شوي چې چادر نماز پر سر کړي نه شال.
لاندې خوا ته راغلم، د زمان جان تر څلو لارې چې راورسېدم هلته زرج نه پورته کولم. ټکسي چلوونکي خو مې له دوو میاشتو را په دې خوا موټرونو کې نه وړي.
د هرات یوه بله اوسېدونکې سلما بېله کیسه لري.
دختر 12 ساله دارم، حتی
12 کرنه لور لرم. حتی هغه ته ویل چې ماسک او ټکرای واغونده. بیا موټر چلوونکی د کوڅو لارې بوتلو، ویل کې په عمومي سړک لا شو لور دې له موټر راکښته کوي.
د هرات ښار د حاجي عباس د محلې په سیمه کې او په پای منار کې یو شمیر نورو میرمنو هم ازادي راډیو ته ویل چې دوی ماسک او چادر نماز نه درلوده، نو طالبانو له دوی سره بد چلند وکړ او له موټره یې ښکته کړي. په هرات کې یو رکشا چلوونکی نعمت هم وایي چې تېره اونۍ طالبانو د هغه یو ټکسي چلوونکی ملګری چې ښځې له پوهنتون څخه د هرات تر نوي ښار پورې وړلې، د دې لپاره نیولی و چې د دوی په وینا بې حجابه نجونې موټر کې لېږدولې. د ده په خبره یاد ټکسي چلوونکی له ژمنې وروسته بېرته خوشی کرد. نوموړي ویل چې د بیروزګاری له امله دغو محدودیتونو د دوی کار ستونزمن کړی دی.
د امر بالمعروف مسؤلینو موږ ته وویل کوم نجونې چې په رکشا کې کینی ورته وایي چې ماسک ټکرې او چادري واغوندي، که یې مخ پټنو مه یې پورته کوئ. په دې شرایطو کې چې بیکاري او بې پیسې کې اخري حد ته رسېدلې، موږ څه وکړو چې ښځې رکشا یا موټر ته پورته نه کړو؟ د کورنۍ د لګښت پیسې نه شو پوره کولی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر او په هرات کې د دوی سیمه ییزو چارواکو په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي. دا میرمن په داسې حال کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له متاسبینو سره ټکوي چې یاد وزارت له خلکو سره غشمیري شریکې کړي دي. که دوی له متاسبینو شکایت لري، نو اړیکې دې ورسره ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو پر کار، زده کړو او په لرې واټن سفرونو له بندي سره سره د ښځو لپاره حجاب هم اجباري شو. خو په افغانستان کې یو شمېر میرمنې وایي چې د طالبانو حکومت له حجاب څخه څرګند تعریف نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر یونما د بشري حقونو وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د حکمونو صادرولو او پلي کولو ته دوام ورکوي چې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو او ورځني ژوند خلاف دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري، او د نجونو خاطرې در سره شریکو.
امید دې چې په نوې کال کې د موت په څنګ کې نه وي. نو دا مو ته ډېره جالبه خاطره ویم.
او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل ملګري سره د جنگ او دشت کې دوه خاطره ولیکلې ده.
په غزنی کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پو بلهار جلالزی نظر اخیسته.
دا کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و یو مرکز و.
کنر تا کورنیو او هلمند تا بحرانیو سیلانیانو مخه کرد.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
I came in 1978. No, this is the first time.
ده چاو بریا کتاب پاره لیکوال او مدنی فعال طارق وزیر وی.
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې دی ویلند کیسې خواند هم لري.
که د دې خبری مجلې تر پایه را تغواښ وی نور مطالب هم در سر شریک. لومړی په جرمنی ته مخه کړو، بیا په د جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورښکار کړو. د جرمنی په کولن کې د کونړ سیند توریزم مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا د کونړ سیند په نوم مشاعرې کیږي. دې کلنۍ مشاعرې ته د جرمنی د بیلابیلو ښارونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلند او نورو هیوادونو څخه هم شاعران، لیکوالان، د پوهنتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د کونړ سیند په نوم ولسمه دودیزه مشاعره د یک شنبه په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتره لري د جرمني د کولن ښار په یو څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمني له بیلابیلو ښارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د سو مبارک آیاتونو په تلاوت پیل شوه. د مشاعرې په لومړۍ برخه کې ډاکټر محب الله اعظم د نجونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دی پورته کړي. د زغم په وینا چې د ښځو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد څرخ په سمه توګه حرکت نشي کولی. د شعرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د تلیفون په لیکه یوه غزل واوروله.
خن کی لگا در نچن را دش کھو دائے نکبی مسکاد نزدا من نمانے نپوح پر اموز یا داسے داسے کھوے داسے دیوانے نکلی کاش محذب نک بنگلو آئے دیو بر بخوا کے سری پجان شی تبنگلو بنگے شرنگائے نکبی د کاروان اوخ کې په کیسو جی ته خبر هم نه دا سه سره درته بلیږي.
ورپسې نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بیوزلیو او د ولسونو د کراونو په اړه جوړ کړي غزل په خپل زړه راښکون کې غږ زمزمه کړ. خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدون کې توپیری چلن څخه ګیلمانې دی. زمزمې نیازی همدا ګیلی په خپل شعر کې داسې ایران غاړلې دی.
خبر ولی زه ټول کلی شکمنه وم. خدای خبر ولی
مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي یووالي تلپاتې سولې د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر بیا پیل کول ښځو ته د کار اجازه ورکول او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې وشوې. له 2006 زیږدیز کال را په دېخوا جرمني کې کونړۍ ځوانانو فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې. دوی هڅه کړې چې په جرمني کې میشت افغان ماشومانو ته د دین، کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. همداراز د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړي دي او لا یې هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د پیل کړو مشاعرو لړۍ دوامداره ساتلې ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. ملان کونترا تیرونی د جولای په 11 مړ شو. د ایله اصل چکی وو خو په 1915 کال کې فرانسې ته تبعید شو. د هغه وخت چک سلواکیا له د تابعیت وګرځاوه، خو 40 کال وروسته چک جمهوریت بیرته په ویاړ د تابعیت ورکړ. کونترا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه وو. نور ته فريد سيال پراپور کې
ميلان کندرا د خپل ژوند په پایل کې په چکی ژبه لیکنی کولی، خو په نویو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنی وکړي. د څو ځلې د نوبل جایزې ته نومان شو. دته چک جمهوریت وروسته له 40 کلونو بیرته تابعیت ورکړ. دا جولای په 11 چې کله په پلازمینه پاریس کې د کندرا د مړینې اعلان وشو، یو شمیر چکانو په خپل هیواد کې د ویر وکړه. مګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکو فرانس خبری ژانس ته خپل زړه تش کړ.
زه حیران شوم چې د دې مرګ څومره اغیزمنه کړم. دی و می یادیږي پرته له څه شکل چې دا په نړیواله کچه یوه ضایع ده.
د میلان کندرا پلار لودیک کندرا د پیانو استاد و. لا موسیقی سره د پلار د تار د میلان کندرا پر اثر هم بیغی زینو د اثر د کرکتون کو په باور د پزینو ناولونو کې محسوس دی او د شیر دنیاګی خوې هسه هم د موسیقی دنیاګی ده. د چک د پلاسمینې پراګ اوسیدونکی یری هلاویتس کی د میلان کندرا تر مړینې وروسته فرانس پریس خبری اژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل.
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ما ته یو دلیل په لاس راکړی چې ډېر دقت ورته وکړم. د ده سب پیچلی دی، اوږدې او پیچلې جملې لري، خو لوستل خوندور دي.
میلان کندرا په 14 کلنۍ کې شعر لیکل پیل کړ. په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شعري ټولګه چاپ شوه. د په دې شعرونو کې هغه ادبیاتو غندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي. د په خپل 94 کلن عمر کې هم شعر ولیکه، هم کیسې، هم ننداري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په دې برخه کې به خاطر او تمخ کړو. د خاطرو لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لښتې دو ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه ویل کلی شي. په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې د ته مهم ښکاره شوی دي. په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي او هغه هم پکې راځي چې د لیدلي یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمېر کره کتونکي له رواني پلوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د ژوند ښه او بد پکې لیکل شوي وي. کنه انسان ډېر کله ښه او بد هیروي، خو که چېرته خاطرې ولیکل شي دا پیښې به ثبت شي او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او ښه به یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډېر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چېرته دا کس خاطرې لیکي نو خپله به پوه شي چې څومره زمان یې هڅې تېر کړی دی. کره کتونکو د خاطر لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. شایي مهم یې دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې محتوا ته څوک فکر وکړي. ناقدان په دې هم ټینګار کوي چې د خاطرو د لیکلو په وخت د نورو ادبي ژانرونو د لیکلو په څیر صداقت شرط دی، یعنی که خاطره هر څومره د زړه له تله لیکل شوې وي هم هغومره به یې اثر زیات وي. د صادقانه لیکنې نقش واضح دی. که چیرته د خپل ملګري کیسه لیکو او پیشه داسې وي چې په ما هم ټوکې شوې وي نو هغه به نه پټوو. ډېر کله د صفتونو استعمال په نثر کې صداقت له منځه وړي. مثلا زه لیکم زما ملګری ډېر تکړه دی، یا لیکم چې زما ملګری ډېر جرأت لري. د جرأت او تکړه والی صفات نامعلومه دي، نه اندازه کیږي. نو د خاطرو د لیکلو په وخت به د صفتونو له استعمال سره احتیاط کوو. د خاطرو د لیکلو پر مهال د زمان او مکان یادېدل ضروري دي چې پیشه څه وخت او چیرته شوې ده. د دې لپاره چې په خاطراتو کې حقایق لیکو نو خیال پکې سم نه صحیح شي، البته اټکلي خیالونه. د همدې لپاره د داستان لیکوال کولی شي چې یوه پیشه لږ ګونګه ولیکي او سیمبولیک رنګ ورکړي، خو پیچلتیا د خاطرې روح وشني. په افغانستان کې یو ډول خاطره لیکل دود دی چې نجونې ډېرې لیکي. دا خاطرې ډېرې ځانګړې دي، شایي په نورو ځایونو کې ونه مومو. دا داسې چې نجونې د یو بل جالبې خوږې او ترخې خاطرې په یوې ځانګړې کتابچه کې له ځان سره لیکي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې یې په لوستلو تېر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطراتو د کتابچې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخې به هم لري خو خوږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځانه سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغه صوفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنګ او دشت کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپلو خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنې ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمه ته بیان کړي وو. په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ماتې په څنګ کې کښېنوې. نو دا ماته ډېره جالبه او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابې کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري. موږ کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځانه سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
هڅه او بریا د سید حبیب وقار کتاب دی. د دې کتاب تر عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو ویشت بریالیو اتلانو د ژوند کیسې. دا کتاب ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې د دې کتاب دا کرکټرونه څرنګه اتلان بلل شوي دي، څه خصوصیات لري.
دلیل یې دا دی چې دغه کسان په خپل ژوند کې له ډېرو سختو مشکلاتو، ستونزو او ننګونو را تېر شوي او بیا د ټولنې په مهمو لویو اشخاصو بدل شوی دی، یعنی هر ډول ستونزو ته ماته ورکړی ده. په کتاب کې دا د خطرو په شکل راغلی، له دوو لیدلورو، کله د لیکوال او کله د همغه چا چې کیسه یې کېږي د همغه نقل کول دی. نو په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې د ویلنډ کیسې خوند هم لري، او مهمه خبره یې دا چې ژبه یې دستنی ده او تصویرونه لري چې دا هم کیسې ته یا لیکنې ته خوند وربخي، او دغه مهم موضوعات په ډېرې وخه ژبه ایرایه شوي دي. او دغه کتاب لوستونکي ته یوه انګیزه ورکوي. انګیزه داسې یوه انګیزه نه ده لکه د ارواپوهنې ځینو کتابونو کې چې کومه انګیزه ده، یعنې هغه نصیحت یا تشه انګیزه ده. او موږ په ارواپوهنه کې ځینې کتابونه پښتو کې لیکل شوي یا ژباړل شوي چې هغه موټیویشنل کتابونه دي، یوازې انګیزه ورکوي او لاره چاته نه ښیي. مثلا وایي ته کولی شې، ته تکړه یې، ته تر ټولو ښه یې، تله چا کم نه یې، خداسې درته نه وایي چې څنګه یې کولی شي. یعنې هغه د استاد زمي مثال کې ورکو چې د پوکڼۍ په څېر یوه هوا ورکې، پوکڼۍ د که هوا ورکې هغه غټه شي او منځ یې تشه هوا وي، یعنې بیرته ډېره پسنۍ چوي. نو داسې یوه انګیزه دلته نه ده، دلته یوه لاره هم درته ښودل شوي. کله چې انګیزه درکول کېږي، مثلا لاره هم درته ښایي چې څنګه یې کولی شي. که درته وایي چې داسې وکړه، نو درته وایي چې څنګه یې وکړې، لاره هم ښیي. نو دغه کتاب له نور انګلیسي کتابونو یو مهم توپیر همدا دی چې موږ لاروپهني ځړخه ورته وګورو. لوستونکي ته دا عملا ورښیي چې یو څوک څومره له سختیو را تېر شوی او بیا تر یو ځایه رسیدلی. همدغه کتاب یوه کیسې ته که اشاره وکړو، مثلا هریش ننګیال، دی تر دې حده په غربت کې ژوند کړی، بوکم او دی کمومره و چې پلار یې وفات شو. بیا له هغې وروسته دی لسی ګډۍ هم چلولې، د تیل به یې په یو ځای کې واخیستل، یو ګیلن بل ځای کې به یې بیا لږ څه قیمته خرڅ کړل، یعنې د یو ګیلن تیلو لپاره هم پیسې کافي نه لرل چې یو ګیلن زیات واخلي. د دومره سختیو بیا دی په یو مهم او لوی خبریال بدلیږي، د ټولنې په یو ښه ناول لیکونکي، او په نورو برخو کې هم اثار ولیکل او خپل شخصي کاروبار یې وغوړولو، یو په بریالي شخص بدل شو. یعنې د لسی ګډۍ څخه یې ځان تر دومره یو لوی ځای ورسول، ځکه نه هیله یې نه شو، خوري وکړه، تکلیف یې وبسل، مطالعه یې وکړه، زده کړې وکړې، او ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ. مثلا کبیر حکمل ته که اشاره وکړو، هغه هم له ډېرو سختو ستونزو، مشکلاتو او غربت را تېر شوی دی، له مهاجرتونو او له بار بار ستونزو له پېښېدو وروسته یې ځان تر یو حده ورسوه، ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ چې هم یې خپل ژوند ښه کړ او هم یې د کورنۍ یو څه لاسته راوړل. د یو بل معیوب ځوان کیسه ده چې هغه به ریشخند کېده د خلکو لخوا، پښه یې نه وه، خو هېڅکله یې خپل همت ونه بایله او تر پایه هڅه وکړه او ځان یې په یو مهم کس بدل کړ چې یوه ښه وظیفه یې په حکومت کې لرله. نو همدغه ډول د نورو ډېرو زیاتو بریالیو اشخاصو د ژوند کیسې راغلي دي، یعنې موږ ته عملا ښیي چې څنګه یو څوک تر یو ځایه رسیدلی دي، څنګه یې ستونزو ته ماته ورکړې ده. او نو دغه انګیزه ده، یعنې داسې یوه انګیزه ده چې له انګیزې سره په څنګ کې یوه لاره هم شته، یو طریقه هم شته، یو ثبوت هم شته چې په دغو لارو چې عمل کړی تر دې ځایه رسیدلی دي. نو ځکه لوستونکی ورڅخه هم خوند اخیستلی شي او هم ورته ګټه لري د داسې کتاب مطالعه کول. کتاب هغه چاته ډلی شوی دی چې خواري کوي، همت کوي او په خپل همت ځان تر یوه ځایه رسوي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د هڅه او بریا د کتاب په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړ. دا کتاب 203 صفحې لري چې له نن نه 5 کاله مخکې چاپ شوی دی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په راډیوي مجله کې واوري.
د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومتر کې د قرباغ ولسوالي په زردالو سیمه کې د نای په نوم یوه کلا ده. دا ډبرینه کلا چې مورخین یې د غزنویانو دورې بندیخانه او تر هغه وړاندې د بودایي دورې یو ستر عبادت ځای بولي، تاریخي قدامت لري. د دې کلا د تاریخي شالید، جوړښت او څرنګوالي په اړه زموږ همکار له لیکوال، فولکلورست او تاریخ پوه اسدالله بلهار جلالزی سره مرکه کړې، او لومړی د دې کلا په اړه معلومات ترې خوشتي.
د نای کلا د نوم او دوهمه خبره دا چې د همدې زندان یادونه په تاریخي اسنادو کې مختدا په ګوته کوي چې د نای کلا او یا د غزنویانو د دورې زندان همدغه د نای کلا په غره کې سمڅي کوټې او د ودانیو شته آثار امهاغه د غزنوی دورې زندان دی. که تاسو د سعد سلمان چې د غزنوی دورې یو مشهور شاعر دی اشعار په دقت وګورئ، هغه د نای د زندان یادونه کوي په خپلو اشعارو کې چیرته چې دی پکې بندي دی. خو له هغه نه وروسته کوم تاریخونه چې ګورو په تاریخونو کې هم موږ ته جوتیږي چې د نای کلا د غزنی د قرباد ولسوالۍ څخه په 50 کیلومترۍ کې په غره کې د چې دغه غره ته کله ناکله د عامو خلکو په ژبه د ګوهارې یا د زانګو غر هم ویل کیږي، داسې آثار او د آبادیو څرک شته چې دلته یو مهال واکمنو یو ځای ځایګی لاره. او که دقیق وایو د یمنی تاریخ په حواله چې هغه کایي د اسلام لښکرو خپل مخالفین د زابل شاوخوا ته په شا کړل او له هغوی په نای کلا کې سنګرونه ونیول یا نای کلا ته ورسېدل او دوی نای کلا محاصره کړې وه. له دې معلومیږي چې نای کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یوه آبادي وه، یو مرکز و، یو داسې ځای ځایګی و چې پکې خلکو ژوند کاوه. او که ووایم چې دا د بودیزم د دورې یو معبد هم و.
جلازه سب تاسو ځینې حوالی خو ورکړي چې گویا دا د غزنویانو دورې زندان بلل کیږي، خو دومره لویه تاریخي سیمه بده او اساسه تر اوسه پورې په تاریخي ابدو کې نه ده ثبت شوی. نو له دې پرته ستاسو په فکر نور کوم هغه شواهد موجود دي چې موږ دته د نای زندان ویلی سو؟
عیني شواهد ټول دا ښیي چې دا سیمه امهاغه د نای زندان دی. د سیمې خلک له اوس هم د نای کلا په نوم یادوي. د آثارو ودانیو سمت نشتون او په ورته وخت کې دغه کلا کې همدغه پاتشونی اثر ښیي چې ځینې د زندان کوټې دي. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو یا د لرغونې سیمې شک موږ ته دا په ګوته کوي چې دا همهغه سیمه ده او یا همهغه د نای کلا ده کوم چې حتی له اسلام نه وړاندې یا د غزنوي دورې تر راتګ هم مخکې ودانه وه.
دغه د نای کلا د جوړښت په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ دا د اوسنیو کلاو په څیر او که یې بڼه نوره نورو لرغونو ځایونو ته ورته ده؟
اوس د کلا نښې نښانې نه لیدل کېږي. اوس کلا په هغه ډول نه ده لکه چې تاسو د اوسنیو کلاو فکر کوئ. دا اوس یوازې هغه سمڅې او کوټې د هغه زمانې پاتې دي. او په خپله دغه کلا هم یا دغه سیمه کې د غره په تیغو په منځ کې سمڅې پاتې دي او هغه د کوچنیو کوټو په ډول هم دي او ځینې یې بیا لوی هم دي، تونلونه لري. او کله چې تاسې دننه وګورئ د دغو سمڅو په منځ کې له یوې سمڅې نه بلې ته لاره ده، له بلې نه بلې ته لاره ده، یعنې له یوې کوټې بلې کوټې ته. او دغسې دا داسې معلومیږي نه لکه زندان په حقیقت کې، دا داسې معلومیږي لکه یو معبد، یو د بودیزم د دورې یو معبد غوندې ښکاري. ځکه دا د غزنویانو له راتګه مخکې جوړ شوی، دا غزنویانو نه ده جوړ کړی او نه د غزنوي پیر په دې موخه جوړ کړی چې ګویا دغه زندان دی. نه، دا اصلا د ښکاري لکه یو تاریخي د بودیزم مرکز، یو معبد.
ښه، دغه تاسو چې وایاست دغه زندان دی، نو دلته بیا د زندانیانو د ساتلو خونې او تاکونه، د هغې د اوسېدو ځایونه بیا څه ډول دي؟ تاسو لیدلی دي؟
په دغه زندان کې ځینې سمڅې داسې هم دي لکه څا غوندې، په دغه سمڅو په منځ کې ځینې داسې ځایونه جوړ شوي دي د ګردیو ګردي ګردي او د څا په څېر چې یوازې له پاسه سړی ورکته کېدای شي او په سر یې ممکن لوی لوی ډبرې ښودل کېدې، یا به که ډبرې هم نه ښودل کېدې بس همدغه چا ته به د بندي ورکوس کو او همالته به پکې وو، یا د پړې په واسطه یا په هر ترتیب چې ول، خو معمولا به یې د پړې په واسطه هغه هلته کوزاوه او همالته به پاته کېده، او کله چې به بېرته هغه د راوتلو هڅه هم کوله ناممکنه به وه. ځینې کوټې بیا داسې هم دي چې کلکې تیاره او یعنې هېڅ رڼا نه لري، تیاره دي او بس په همدې کې به د مشعلونو یا د څراغونو په واسطه تګ راتګ کېده، او بس په همدغو تورو کوټو کې به زندانیان پراته ول. او ځینې بیا دریڅې هم لري، رڼا هم ورځي، او ځینې د کېناستلو دپاره هم دي، ګردې هم دي، چارکونجې هم دي او مربع ډوله، خو ډېرې ورسورانې شوي دي. یو څه چې پکې د لیدلو وړ دي، یوه اوږده خمڅه ده او شاوخوا ته یې هر طرف ته یې د کوټو نورونه لیدل کېږي، خو ډېرې اوس په ټیټه ملا خلک پکې ګرځېدای شي، راډکې شوي دي، خراب شوي دي، او طبیعي ده چې په ځینو طبیعي پېښو زلزلو باد باران کې به هم ورته تاوان رسېدلی وي، او دا به یې راډکې کړې وي. اوس تر ډېره سړی یوازې پکې په ټیټه ملا ګرځېدلی شي.
تاسو وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې دا زندان د غزنویانو تر دورې وړاندې د بودیزم دورې معبود و، نو په دې اړه هم کوم شواهد موجود دي؟
دغه معبد کې کله تاسې یادینه سمڅو ته ورننوځئ، هلته کوټې دي، رواقونه دي، او داسې صوفۍ جوړې دي چې هغه کې به ښایي ځینې نیمتنایي بوتان وو، ښایي د بودیزم د دورې د مجالسو اتاقونه دي. خو په اوس حال کې یوازې او یوازې ځینې محسوسېږي هغه سمڅې دي، او بل دا په ډېرو کلکو ډبرو په منځ کې دا کیندل شوي دي. نو اصلي موخه او هدف له دغه ځای څخه دا دی چې په تیرو کلونو کې یا په تیرو زمانو کې چې تاسې وګورئ، ډېری دغسې ځایونه معبدونه په غرنیو ځایونو کې ول، او هلته ځکه جوړېدل چې یو به لوړې مرتفې وې، لوړ ځایونه به وو، او دوهم به هغه کې کلک جوړېدل، او یا به یې دوی هغه خمڅې چې به په غرنیو سیمو کې جوړولې هغه به بیا کلک وي، دوام به یې ډېر کوو.
جلازه صاحب، د دې ترڅنګ چې مننه درڅخه وکړم چې موږ ته مو وخت راکړ، په پای کې د یو فرهنګي شخصیت، د یو لسی وګړي او د یو با احساس افغان په صفت مو د نیکلا په تړه وړاندیز او غوښتنه څه ده؟
په ټوله کې خو مې وړاندیز دا دی، د دې لپاره چې دا ځای هم وساتل شي او هم ورته پاملرنه وشي، په اړه یې کره تحقیقات وشي، همدلته کیندنې وشي، همدلته مسلکي ټیمونه راشي، او د دغه ځای پاتشونو کې کیندنې وکړي، وګوري، څېړنې وکړي، او بیا وروسته دغه کره معلومیږي چې دا ځای آیا یوازې د زندان لپاره په کار کېده، او که له زندانه مخکې دا یو نظامي ځای هم و یا پوځي ځای هم و یا یو معبد و. خو کره څېړنو ته اړتیا لیدل کېږي.
له ښاغلي بلهار جلالزي څخه په مننې چې د نای کلا په اړه یې له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره معلومات شریک کړل. د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره په روسیو کې هلمند ته بهرني سیلانیان ورمات شوي دي. دغه ولایت ته د استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او سلواکیا یو شمېر ګرځندویان ورغلي دي چې په دوی کې یو شمېر مېرمنې دي. دغه ولایت ته د ګرځندویانو د سفر په اړه زما همکار راپور لري.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل ورانه غېږه کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرني سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده، او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړی دي. د تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمیر نورو تاریخي اثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکي ورغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکي دي او د هغه بهرنی سیلانیانو له ډلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نوموړي دغه ولایت د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت یې د سفر هدف دا و څو د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمیر نورې لرغوني سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوس کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوس په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکي دي او دوی په لومړي ځل له هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوس کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
له هلمند څخه مو د بهرنیو ګرځندویانو د لیدو راپور اورېده. کونړ ته بیا کورني سیلانیان په وروستیو کې ډېر ورځي. جزئیات په دې راپور کې.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نه لیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسداباد اوسیدونکي سنگر رحمانی:
زګ یو د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېری پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو، بل دغه داغي فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجه هم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي. خو زما نورو هیوادوالو ته هم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاده فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د اسداباد بل اوسیدونکي ضیاءالرحمن سپینغر وای: لیوی سیمی بلی تا دی سیلانیانو تگ را تگ دی اقتصادی گتو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری.
دی اقتصاد پا پیاورتیا که هم دیر رول لری. دی ملی یووالی په لار کې دا ډیر ارزښمن کار دی. بله لویه ګټه چې دا هغه دا ده چې د انسانانو په روان باندې ډیر ښه تاثیر کوي. دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بي او کورني جنجالونو په کمیدو کې ډیر رول لري. خو هیله مو دا ده چې پانګوال او دولتي مسؤلین کونړ او د هیواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي، سړکونه پاخه کړي تر څو سیلانیانو ته اسانتیاوې وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ، د نورستان کامدیش، وانتویګل،
واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. پخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غځولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم بنسټ دا خو افغان جون او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دي او له خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري آنلاین کورسونه پیل کړي دي. دا کورسونه له څه باندې دوو اونیو راهیسې، یعنې د جولای له شپږمې راپه دې خوا روان دي. په دې اړه نرګس حسنزی راپور لري.
په افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو او د هنرونو زده کړو په برخه کې ستونزې او ورته د پاملرنې په کمېدو سره د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم یو فرهنګي بنسټ هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې د او له خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس د پیلېدو خبر ورکړی دی. د مفکور بنسټ مشر حیات الله روغانی ازادي رادیو ته وویل کورس دوه میاشتې او په وړیا ډول زده کړې ورکول کېږي.
درسونه د پنجشنبې زیارت په ورځ باندې دا درسونه زمونږ چې کومه انزوریزه څنګه دا انزور ګیلری داغه مشر لون لري شهزاد سیال سي هغه له شهزاد سیال به درسونه ورکوي او د دوی تر څنګه چې اوسې په انزورګری کې په پینټینګ کې د ماستر ډیګری تر لاسه کړل د لاهور نه هغه له نور لی چې د ثوابي سره تعلق لري هغه به درسونه ورکوي.
د خطاطۍ او انزورګری په برخه کې آنلاین زده کړې څومره موثر دي؟ افغان انزورګر حمد الله ارباب دغه کورس تعقیب د هغوی لپاره چې له یاد هنرونو سره مینه لري بیګټ نه بولی.
هڅه پیل کړې ده د قدر وړ ده او آنلاین وی او مخامخ وی. ځوانان چې په افغانستان کې دي نارینه ښځینه دواړه هغه کې غواړي چې خطاطي زده کړي نو هلته ورته باقاعده لارښوونه ورته ده. نو دا ګټه لري، تاوان نشته، بل وړیا دي او هغه استعدادونه چې هلته محدودیتونه لري ویله بده مرغه وسته نو دا بهترین فرصت نو دا ښه کار دی او بالکل تاثیر لري کې د فرصت له استفاده وکړي.
بیا دا ونه دی چې په افغانستان د طالبانو تربیه زله واکمنې د ورسته دي هنرونو د زده کړې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او پاملرنه ورته کمه شوې ده. یو شمیر انزورګرانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی انزورونه وسته په خوا په شان پیرودونکي نه لري نو ځکه خپل د انزورګرۍ مرکزونه تړلې دي. دغه شان د هنرونو د برخې یو شمیر مینوالو هم ازادي رادیو ته ویل چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای چې د هنرونو د زده کړې کورسونه تعقیب کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر پخدای سپارم. شدی وی
تو با خوس بن خلنا تو بنکی دی
سپنا می تو با خوس سینہ
تو بنکی دی سپنا می تو با خوس سینہ تو بنکی دی سپنا تو با خوس بن خلنا تو بنکی دی
سپنا
نہ تو بخوش بن خلنا تو بنکی دے
سپنا